آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لندې په 14مه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به په راتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. له دې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت دا هم ویلي وو چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپلې سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه که چېرته راواردوي او یا یې صادروي نو د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خپرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او کنه، او کوي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به یې پرتله کړو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال. دودیال صاحب ته ښه راغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه بطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده؟ ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلفو هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بېلابېلو ډولو چلند لري د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د و اویا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و پرېکولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله، او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې. خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وي، دا که دا د باجوړه لاخونه ونیسو د کونړ په تر دې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر قندار سپین بولډک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو ترانزیت هغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد دغه ترانزیت یو اړخ بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د موږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل تو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ دا دویم مشکل او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې
دودیل صاحب دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د لاسلیک شوی و د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه کې د دې یادونه نه ده شوې یعنی دغه څه چې تاسو وایئ دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه دا خلاف له هغه موافقه و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و
بله بله تاسو منظور افضل افغانستان
بالکل امام د افغانستان او پاکستان
اګریمنت
امغه
اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی موافقه دي هغه په 2013 کال کې لاسلیک شو نو د افغانستان د خان په هغه وخت کې وزیر تجارت جناب عتی صاحب وو دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کول کې 2013 کال کې نهایت نیک نیت ښکاره کړ چې ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل نو دغه مهم ټکی داسې و دی افتا چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي خصوصا د واګې له لارې واګه نو داسې یوه سابقه لري ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې دوی به په هغه وخت کې ملتانو پېښورو لاهور واګه او کراچیو داسې نومونه به یې ویلې پاکستان قطعا چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندل هغه نسل تجار نو تقریبا د 100 کلو مخکې دی او یا 70 کلونو مخکې حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجار نومونه یاده و دوی به دا ملتانو پېښورو لاهور دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه او دا به راتللې کشمیر به یادوو او په دې کښې به دا واګه لاره ډېر یادېدله او دا د افغانستان یوه عنعنوي لاره وه په دغه قرارداد کښې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي اما تاسو ګورې افتا تطبیق نه شو واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده بل ټکی په افتا تړون کښې همدغه تړون چې تاسو یاد کړ په دغه موافقت کښې دا و چې د افغانستان وسایل به مستقیماً باربري کېږي اما پاکستان داسې یو وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چې تلل یا به یې تورخم کې تخلیه کول یا به یې بل ځای کې چې کله به واوښتل هغه خواته دا هم خلاف دې
دا 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 خو واضح سرغړونې دي په دې سرغړونو کې هیڅکله د افغانستان پخوانی حکومت بیا وروسته د طالبانو حکومت دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو پاکستان سره یې ونه کړل
ولې نه جناب الکوزی صاحب شاید ته څو ځلې ورغی زموږ تجار ورغلل او ورته ویل چې دا دوه اړخیزه تاوان ده حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه وو د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل بار بار دا اعتراضونه وشول دا سند ورته وړاندې شو اما هغه وخت کښې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه د یوې خوانه ناامنۍ وې د بلې خوانه راز راز فشارونه وو بل دا چې داخلي مفسدین وو دلته جاسوسان وو مختلف کول په هغه وخت کښې دا بې تاثیرې وو اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کښې امنیت خرابه شوې ده او مخالفینه شوې ده اوس دا خبره چلېږي اوس کېدی شي موږ افتا هم د دوی مکته کېدو او موږ دغه د دوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مکته کېدو او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کښې سم چلېږه دا خبره اوس کېدی شي
اوس دا خبره په دې خاطر کېدی شي چې د افغانستان زخمي ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان له تیږې لاندې نه راوتې ده
اوس خو راوتې ښکاري فعلا، اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي په تدریج سره کېدل.
یعنې ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خو ګوته اوس د پاکستان تر تیږې لاندې نه ده، هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې یادونه کړې وه چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړي دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس موږ نورې لارې پیدا کړې دي او زموږ دغه تیرو یوه دوه میاشتو کې ډېر زیات مالونه همدې لارې لاړه راغلل. دا چابهار بندر ده هم د اوس هم د آینده لپاره دا لاجورد لار چې موږ ورته وایي ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې. وګوره اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت و هند و چین و دیتا در هوایی لاری هوایی در ایدونه چه مخ که و اغفیر و شل کلونه که در سهولتون برابر شوی و در وست در عمل فعال دی بل در وست منی پتلی در خواف لاره چه پخواه شروع شوی و وست اغفیر بهرابرداری در برندی شوی در منگو تاسی در نور بندرونه سمت شمال که چی دیر افتینه دفتر و حیرتان بندرو در وست منی پتلی در تکمیل که دو پهال که در پا تدریج سره از منگ در خود گوت و وست دیگه لندی روزی. اما منگ در وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي که نه دلته اوس دغه بینالمللي مؤسسات چې دي دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه
رالیږيدا لاره نه شي بدلېدی، دا له بل ځایه نه شي راتلی،
دا هم راتی شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوازې همنه یوه مسله خلاصه کړو دودیال صاحب، وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوئ ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، پیغام هغه دی، هغه مقوی بسکیټ دی،
بشری کومکونه دی، خیمی
دی، دا یوازې او یوازې د پاکستان لاره افغانستان راتلای شي، بل لاره نشته، د منځنۍ اسیا لاره نشته کېدای.
دا او خلکو د پاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو منل شوی لاره و، دا د یو د پاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځار نه د ملګرو ملتونو د بیرق لاندې هغه بیړۍ راځي تر کراچی بندر پوری، نو دا ډیر مساعد ده. او په دې کې بیا پاکستان هم ډیر نکی بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډیرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبښئ د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
اما خو بیا دلته مشکل دا ده چې ایران یو شمېر تعزیراتو لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره داسې یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده که هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې وبدي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بحث خو خیر دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هېوادو تر منځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید موږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګورئ، دا باید دا خو ګاونډي هېوادونه شي، سیاسی مسائل به یوې خواته پریښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پریښودل شي چې د وچې له لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوامی درلوده، دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت سره هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده په حقیقت کې، د لویې وچې ته هندوستان سره د دغو ولس سره دغو خلکو سره موږ ده یو په دې خاطر. بله دا ده چې دغه خلک دغه ولسونه چې دي د دې تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده که دا بیخي وتړل شي هم، خو موږ خو دغه چاړه چې دا ډورند دلته کښلې وه، دا خو موږ نور هم دې ته اجازه ورکړله چې دا که تر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې دېنه خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، هلته مختلف تعاملات دي. حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې، په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم، نمونه یې اخلم، چې هلته په سواد کې ځمکې لري او قواله او سندونه هم لري، ملکیتونه ځمکې هلته دي. او قندوز کې موسېدل قندوز و کونړ و ننګرهار و مومند و دا خلاصه کې
مننه دودیال صاحب کور مودان، بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې، بیا هم له تاسو سره خبرې کوو. زما تخنیکی همکار له ډېرو هڅو وروسته بالاخره وکولای شوی چې د زمونږ له بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاري سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاري صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. هیله ده چې د لیکه به تر پایه پورې همدغسې ښه پاتې شي لکه اوس چې زه ستاسو غږ لږ یو څه په بکراوند کې اورم. سوال دا و دودیال صاحب، پوهان صاحب دودیال، په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي، دا باید ژوندی وساتل شي، که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي. فکر کوئ دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوي دي، دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې تکل تاسو درنه استاد دودیال، همکارانو مازیز و اوریدین کتا، السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام.
فرومو خاقلی نظر سفر گیر کرم دا اوست دا کونړی سیند د سپو په بدرګه سره د کونړ د سیند له څنډو خبرې کوم. او دا د کونړ زرخیزه سیمه ده، هغه سیمه چې د ډیورنډ کرښې نږدې ده، او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کېږي دوی هر نه پراخه سوداګریزه ګټه پورته کوله، هاخوا مومند اوسېږي، خوا هم مومند اوسېږي، یا هاخوا هم شینواری دي، دې خوا هم دغسې د افریدیو قومونه. داسې د چترال نه تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوږده خیالي کرښه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښ شوي او ولسونه یې سره بیل کړي دي، خو ایل کړي نه دي. دا قومونه سره تاریخي، کلتوري، علمي، فرهنګي، سوداګریزي او ولسي اړیکې لري. هیڅ کرښې او هیڅ ځواک او زبر ځواک دا سره نه پخوا جلا کړي وو او نه یې اوس جلا کولی شي. په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد وو او تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی، او هغه کتابونه چې حتی په پاکستان کې چاپ شوي، په اردو ژبه چاپ شوي، موږ سره شته چې هلته وایي چې علای کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے. دغه خطه په داسې پنجابی حتو او هلو زلو او یا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتي توتیو نشي بلیدای. موږ هیله منیو چې هغه توتی چې د افغانانو د بیلتون د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي علمي او فرهنګي ضربو پلاړ کې جوړ شوی او د تاریخ په اوږدو کې هڅه کیږي چې دا پرې تحمل شي، دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
د اوس مهال چې د پاکستان پاوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړې د موانع جوړې کړې دي، دا فکر کوي چې موقتی دي، یعنی د یوې مودې پورې به وي بیا به له منځه ځي، که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایئ چې هیڅ څوک نشي کولی دوی دواړه د دواړو خواوو قومونه سره بیل کړي؟
بله، موږ او تاسې د تاریخ په اوږدو کې دا خو به اغزن جالونه وي او یا تارونه به وي چې تیر شوي، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غوندې ډبرین او کانکریټي دیوال راونړېدو، دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوي او ښکیل شوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمې ختیځې اروپا هیوادونه د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ او ځان څو کاله وړاندې درغلی وم لیده، هغه ادرسونه چې هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه ولسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هیوادونو کې وو تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګزو حاجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او خوانینو او مشرانو صاحبزادګانو د هغوی مبارزې، او دې خوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوری ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغسې د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان او د
انصاری صاحب وبخي ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې داسې فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدای ډیر ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم توقو هم هغه بکی د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي، چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکایي متحده ایالاتو
غالب ګمان انصاري صاحب دا به یو ټوک وي،
او کېدای شي دا ټوک وي، خو ما هم ویل چې خلک ټوکې کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک و او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د سوبل او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مخصو او د نړۍ له نقشي جغرافیې نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چکو سلواک یادېدو دوه هیوادونه باندې ویشل شو. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسې د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسې په دې باور یو چې افغانستان هېڅکله حکومتونو نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونو ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې دا د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هیواد د دې خاورې د دې خټې او جغرافي دفاع کوي، او دغه دفاع هغه افغانان هم اوس د خپل خاورې د ازادۍ لپاره هڅه کوي، کاغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، کاغه پښتانه افغانان دي، کاغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابی مزدور او اجیر پاوز په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي، او ان شاء الله چې دا ولس به یو وار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رېجمنت د انګریز د پنجاب رېجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي او خپل خپلواکي به اخلي.
مننه انصاری صاحب، د خبرونې موضوع د ترانزیتي لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره. نو که د دواړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د وروستي کړکېچ ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د ترانزیتي موافقې په مسله باندې پوهان صاحب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې د دې دا موافقه له نوي وضعیت سره مطابقت لري که نه لري؟ بله شکه چې نه لري. د دې نوي توپ ته ضرورت شته؟
بله ضرور ده، چې د اوسنۍ حالات او شرایطو سره سم او د پنجاب د سوم ازایمو او پخوانی او تاریخ تو ته په کتو داسې نوي شرایط وځي چې د افغانستان خلک د هغو تهدیداتو نه وژغورل شي چې پنجابی لوري پر افغانانو تحمیلول، هم د ډیورنډ خیالي کرخې دی خوا ولسونو، او هم د دغه خیالي کرخې ها خوا نو بلوچو او نورو قومونو باندې. موږ فکر کوو چې اوس ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې پر پنجاب داسې جدي او سخت شرایط وشي چې بیا افغانان د دغه څه داسې سوختار نشي. په دې کې منځنۍ آسیا ته دوی ته د ترانزیت لارې ورکولو مسله ده، په مقابل کې باید افغانستان پراخه، آزاده او خپلواکه او له سیاسي او استخباراتي دسیسو پاک او مبره لار ورکړل شي. جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته د پاکستان په شمول لوی هندوستان، د بنگلاديش او نورو هیوادونو ته د افغانستان د سوداګرو مالونو او د افغانستان د خلکو د محصولاتو داسو لاسي صنایعو او سمیوو او کرنیزو محصولاتو ته باید آزاد لار ورکړل شي، او دا د سیاسي او استخباراتي دسیسو ښکار ونه ګرځي. موږ فکر کوو په دې لار کې اوسنۍ حکومت هم ډیر جدي دی، خصوصا د ښاغلي ملا برادر په مشرۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دفتر او ممکن ټوله رهبري، او دا فشار د افغانستان د خلکو د خوا هم دی. د افغانستان د خلکو جدي غوښتنه هم دغه ده چې حکومت باید هیڅ هغه تکتیکي، استخباراتي او سیاسي فشار ته نور تن کې نګدي او سر ورته ټیټ نکړي، چې په هغه سره د افغانستان د خلکو وقار ته صدمه رسیږي، د افغانستان د خلکو اقتصاد شرف او هغه اقتصادي او سوداګریز خپلواکۍ ته، بیا هم سیاسي خپلواکۍ او ډیپلوماټیکو نړیوالو اړیکو ته ضرر رسولی شي. ان شاء الله چې افغانان به هیڅکله داسې کومې لوبې معاملې ته نه خپلتن کیږي، او نه به هیڅ حکومت ته اجازه ورکړي چې د افغانانو په سر او سرنوشت داسې یا داسې یو معاملې ته داخل شي چې هغه د افغانستان د نسلونو او راتلونکي له ګواښونو سره مخ کولی شي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. زمونږ میلمانه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ په خوانی غړی د پوهنتون استاد پوهان بشیر دودیال دی. دوی سره به بحث بیا هم دوام ورکړو، خو اوس ورزو اوریدونکي لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي او د پروګرام ته څه د ویلو لري او څه پوښتنې لري. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، لمړی اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر او پوښتنه وایست.
خدا پاک دې خوشاله کړي تاسو هم شنه اوریدونکو عبد الحاد اتل مې د هلمند ولا څخه تکل تاسو محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم
خره غلاست اتل صاحب مې ربني وکي
خدا دې خوشاله کړي ډېر شایسته موضوع مساکلې ده محترم احمد تکل صاحب دغه د افغانستان او د پاکستان ته مابین دغه کم د تورخم لار ده که مثلا نور سرحدي لارې دي چې مثلا اوس د پاکستان او د افغانستان پر مخ باندې مثلا بند دي د دې خواڅخه سوداګري بند ده د پاکستان د خواڅه دې خواڅه شي نه راوړل کیږي د افغانستان د خواڅه د پاکستان خواڅه شي نه انتقالېږي تکل صاحب محترم زما خپل په پام په فکر باندې د غدوی اسلامي ملکونه دي زما خپل په شخصي فکر د دې تر شا د نور بهرنۍ ملکونو لاس نه غواړي چې مثلا د غدوی اسلامي دولتونه پر قرار سره پریږدي نو زما خپل په پام فکر سره تکل صاحب محترم پاکستان خپل د سر نه دي نور خلک دغه ته پاري مثلا پر شا شا ټکی لکه په مشکاره توګه ټول خلکو ته معلومه ده لکه امریکا چې مثلا دغه دوه اسلامي مملکتونه په هیڅ کله دوی نه پریږدي چې مثلا پر قرار دي سره پات سي ترانزيټي لارې هم سره بندي دي نور مشکلات چې د بهرني ملکونو جوړي تکل تا د پاکستان خپل کار نه دي
مننه د مو نظر دی نو ل اوریدونکو زمونږ له ملمنو نه څه پښتنه هم لري کنه
خدای دې خوشاله که پښتنه می په دې داول د تکل تا محترم لکه و چې پاکستان غوښتنه کړی دی چې مثلا ملګری ملتونه زمي څخه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د کوم لار چې وس بند ده باید خلاص شي نو زما خپل په نظر باندې تکل تا محترم د ملمنو سند پښتنه لرم په دې باره کې وخه د افغانستان د میوه وخت اکثره چې دی پاتره رسیدلې لکه د کندهار انار او انګور پرمخ باندې خو وسغه میوه ورسته کله ټوکر ټوکر کې وس د دوی د میوه جات وخت دی نو زما د ملمنو سم غوښتنه دا غواړم چې وس د پاکستان دغه خپل دغه د پاره وای د خیر د پاره کزمر د خیر د میوه جات وخت پرمخ تیر کې زمو میوه جات دلته خراب کله نو زما خپل په شخصي نظر سره چې زما خپل ز فکر وم تکل صاحب درې میاشتې څلور میاشتې بعد په یو لار باندې حکومت دغه پریکړه ورسره ونه مني بعد د دې درې میاشتې خامخا د لار باندې چې دې ته دغه اندازه ولګیږي چې ته دغه دغه میوه د میوه پر وخت د لار چې بند شي دا ټول تاوان ټول نقصان د ځمکې خلکو ته رسي ادمي ملمنو ته هم غوښتنه ده چې پاکستان چې د لار خلاصونه غوښتنه کوي د دې مسلې ادب دغه دي چې مثلا نور عوامل په دې ته کې څه که خاص دغه دغه چې مثلا د میوه رسیدلې د وس په دغه باره کې وغواړي چې مثلا لار خلاص شي دغه پښتنه ودې ملمنو ته تکل تر
مننه پښتنه ته خو به مو ملمنه ځواب ورکړي خو زه خپل تاسو نه پښتنه لرم اتل صاحب چې سو کار څه دی یعنی هغه د آیت سرچینه مو څه ده
تکل تاسو محترم ډیر شایسته پر ځای پښتنه زه په خپل تکل تاسو محترم یو ډیر خانم دلته د ډیر خانی په کاروبار باندې اختامه خدا باور وکړه دغه لارې د بندش سره دوغه نه تاوان موږ د کاران تر رسیدلې دي دوغه نه تاوان را رسیدلې دي که بالا جوړیږي زه په خپل د دیکانی کاروبار کوم تکل صاحب محترم
هم دې لپاره مې پښتنه وکړه چې څه کوي تاسو په مزکه کې خپل مزکه مو ده د بل چا په مزکه کې کار کوي او کوم خپل مزکه د سمو پکې کړلی او له دورستیو د ترانزیتی لارو له بندېدو سره تورخم او چمن لاره چې بند شول دي سره تاسو دقیقا څومره تاوان کړی کوم کړی وي
تکل صاحب محترم زه په خپل یو کاروندګری ما د نورو خلګم ځکه کرم نو دلته په هلمند کې شش کال تاسو ته به ښه معلومات سات چې خلګو دغه د پومبه کښ ډیر کړل دي یعنی پومبه کړل دي اکثره کسان تکل صاحب دغه شمالي ولاتو خلګ مالوچ ورته وایي نو په پومبه باندې اختاوی تکل صاحب دغه جنگ چې د افغانستان او د پاکستان تر مابې نو راغلي د یو من پومبه یعنی څلور نیم کیلو پومبه دلته په 200 لس افغاني په 200 افغاني باندې خرڅېدل تکل صاحب خو د بعد امر چې وس لار بند شوی ده دوغه نه بعد اغه ده کړی چې وس په یو نیم سل افغاني په یو سل شپږ افغاني زموږ پومبه خرڅېږي یعنی دوی خپل ارزښت بایللی دي په دې سبب باندې چې دا غزمش بالوچ مخ کې پاکستان تر روان و نو وس هغه لار چې بند شوی دي تکل صاحب پاکستان ته نه دي نو دوغه تاوان په ملي کې 500 افغاني څلويش تاوانې موږ ترګوندګور ته تاوان را رسیدلې تکل صاحب محترم
یوازې په پختا کې مو تاوان کړی که په نورو شیانو کې مو هم تاوان کړی
ډیر تاوانونه دا خو موږ دغه تاوان دي تکل صاحب چې موږ پختا مثلا هغه خپل ادرس د لاته ور کړی دي اوس مثلا سیمټ د پاکستان د خاطر روان دي سیمټ دلته په افغانستان کې ډیر به اندازې قیمت شوی دی داغه چې غوړي چې دی غوړي خونه د پاکستان نه راځي خو خدای پاک دې پاتلو کرم دغه زمرد تجارانو پر ایمانو باندې وکړي تکل صاحب ځکه چې دلته لارې بنې چې دغه لارو د بندش څخه دې سوء استفاده کوي غلط استفاده کوي نو د غوړو قیمتون لوړ خطلې دي داغه چې د پټاټو قیمتون لوړ خطلې دي یعنی هر شی قیمته سوي دي تکل صاحب دغه تاوان نه درته سیبلې نو دا دواره کزمو شان مثلا په سم قیمت نه خپې جن مستوانی یعنی مثلا کده بهر ملکو شان نه سوم د تمه ته قیمت سوي دي نو تاوان واغې د ډیره بده پر مهرباني کړې ده تکل صاحب
ډیر زیاته مننه تل صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته ساسو پښتنه بل اوریدونکو سره او بخې د خبرونې لمل منسره هم شریک کړو یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. بله ښه، ما ته زما همکار اشاره کوي چې د اوریدونکو سره هم زمونږ ارتباط قطع شوی دی، او له بده مرغه زمونږ له میلمه ښاغلي انصاري صاحب سره هم ارتباط قطع دی. ولی په هر صورت پوهان صاحب دودیال را سره دی. دودیال صاحب مهرباني وکړئ د اتل صاحب پوښتنه تاسو واورېده. دی وایي چې پاکستان چې لاره پر افغانستان باندې دا اوس غواړي چې خلاصه یې کی، یا یو هڅې غیر مستقیمې هڅې روانې دي په دې برخه کې. اتل صاحب وایي چې افغانستان د موافقه نه ورسره کوي، ځکه چې د افغانستان په حاصلاتو باندې وخت تیر شو، اکثره حاصلات دلته دی دروازه کې خوسا شول، له منځه لاړل. نو اتل صاحب پیشنهاد کوي چې پاکستان باندې هم د افغانستان حکومت باید عین بندیز ولګوي، او اجازه ورنه کړي چې د هغو مال افغانستان ته راشي، د هغو د اصلاتو وخت دی. ستاسو په نظر دا د حل لاره ده؟
خو دوی د خپل هغه د سیمه ییز تحلیل له مخې دوی دا پیشنهاد کوي. او دا واقعیت ده زمونږ موسمي تولیدات معمولا وروسته د اسد د میاشتې نه چې پیاز وي په هغه وخت کې، اما دغه د پیازو صادرات په داسې شکل سره دي چې هغه وخت کې زمونږ بزګرانو ته صحیح دي او څه ګټه کوي. داسې بیا پاکستان کې بیا بېرته په پسرلي کې چې دلته د پیازو قحطي راځي، همدا بېرته دلته راځي، هغوی سردخانې لري او داسې مسایل. نو د اسد د اواخرونه شروع کېږي، اسد پسې بیا انګور راځي، او بیا خټکي راځي، مڼې راځي، انګور راځي، او انار راځي. دا ټول د اسد د اواخرونه نیولې تر قوس میاشت پورې. دا زمونږ معمولا تولیداتی چې هغه تیلیږو د قوس میاشت کې، بیا دغه تر زیاتې اندازې پورې دغه ګازرې او شلغم هم زمونږ تولیدات دي. د هغې خوانه معمولا کچالو زیات راځي، او دغه کینو و مالته او دغه کیلی دا محصولات راځي. خدا خو هغه زراعتي محصولات چې موسمي شکل یې درلوده. په مجموع کې بیا د تجارت زمونږ چې ده دو جانبه دي چې مونږ تل په ضرر کې یاستو، بیلانس برابر نه ده. مثلا په هغه تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان اقتصاد ډېر ښه شوی و، تقاضا ډېره اوچته وه، زمونږ د ټول تجارت دغه ارزش حجومی نه حجوم بزرگونو کنو، خو ارزش یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر و، په دې کې نه اشاره پنځه میلیارد واردات د پاکستان، او صرف دوه اشاره یو میلیارد صادرات. خو بیا هم په هماغه وخت کې دغه دوه اشاره یو میلیارد صادرات زموږ دغه بیچاره خلکو ته، دا د کرنیزو محصولاتو تولیدونکو ته ډېره غنیمت خبره وه. خو همدغه کم میتاد چې مونږ بیا هم په ضرر کې وو، دا به یې په داسې حساس موسم کې به یې بند کړل. یا مثلا دغه د بادرنګو په وخت کې به دوی دمپنګ خپل بادرنګ به مصنوعي شکل دی او تجارت سره، دا به یې کړل. هغه وخت به د افغانستان کې به یو بادرنګ لس افغانۍ وه، دوی به خپل بادرنګ په همدغه نرخ راوړل، افغاني بادرنګ به وروسته هغه به خپل یو بادرنګ د دوی پاکستاني په شل افغانۍ باندې پلورل کېدل. نو یوازې داسې نه چې تجارت کې مونږ صحیح د کسر سره مخامخ وو، خو بیا هم دغه محلي تولیدونکو ته چې هغه کندهار کې انار و شلیل و، دا و په هلمند کې هم دغسې زمونږ تولیدات انګور و پنبه هم وه، خو پنبه بیا ته یو اندازې ساتل کېدی شي، خپل ارزش حتما د لاسه نه ورکړي، خو دغه تازه سبزي او مېوې دا زمونږ له لاسه وتلې. نو د دوی خبره دا صحیح ده، خو بهترینه لاره هم دا ده چې مونږ تدابیر ولرو. هغه تدابیر دا ده چې تر ټولو نه مخکې دغه د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې نه، لکه ال ډي سي چې دغه د ډیولوپمنت کنسل چې پرمخي هیوادونه د دې د تجارت موضوع ده، ټي آی آر ده، ډبلیو ټي او ده چې مونږ ورته د تجارت سازمان وایو کنه، او دغه مونږ دغه نړیوال منطقوي سازمانونه چې دي د دېو ترمنځ هم توافقات و، لکه ایکو، لکه سارکو، لکه کاریکو، دا توافقنامې دا مونږ کلکې ونیسو. دا سندونه دي، دا نړیوال سندونه دي، په دې باندې مونږ برنده کیږو. دا زمونږ لپاره مهم دی، او دا د دنیا هم زمونږ ملاتړ کوي. سیاست د تجارت نه جدا شي، دغه کنوانسیونونه چې ما یې نوم واخیسته تورې مثال، دا باید مونږ پرې باندې ومنو. دا د استقلال له لارې کېږي، دا لابیګري ده، فقط لابیګري په سیاست او ډیپلوماسي کې. په دې کې بدیلې لارې به هم زمان ورسره لټوو، بدیلې لارې فعلا لږ څه قیمت تمامېږي. دا مونږ باید ډېر څه کوشش وکړو چې دغه خطیا هم تقویه کړو، پروسس لپاره باید لاره پیدا کړو. بالاخره دا زمونږ د قانون چې شکایت
لري، پوهان صاحب د ریل لاره چې تاسو وایي باید موږ پیاوړي کړو، دا مقصد ستاسو د تر پیښوره پورې له حیرتان نه تر پیښوره پورې د ریل اورګاډي لاره ده که د ایران
فعلاً دغه د خوف ایران دا لا هم ډیره مکمله نه ده. دا باید داخل کې هم موږ دا وصل کړو دا چې تر آکینیه پورې تر حیرتان پورې تر دې پورې بیا د دې نه مطلب دا زما دا هم ده چې د چین ګاډی او چې د قزاقستان د لارې نه راځي مالونه راوړي دا که دې دغه ته د تلاش وشي او کوشش وي او چین موږ ته لاندې او دا په نقشه کې وو په لارې کې وو خو بعضې ملحوظات مشکل پیدا بس د دغه د
کومه لاره وه له چین سره د مستقیم ارتباط کومه لاره وه له قرغزستان
دغه لاره چې دغه د پامیر له لارې نه که موږ وکولی شو یو تجارتي لاره جوړه کړو دغه ته هم اوس تناقضات شته دي. دې ته پاکستان هم ډېر متوجه ده چې دلته تاجکستان د شمال ولایتونو ته لنډه د خپل د هغه نه لاره پرېږدي او هلته دغه مسافه تقریبا اویا پنځه اویا کیلومتره راځي پاکستان دپاره. د دې هېڅ ترانزیت موږ ته نه راځي، نه کوم سټېشن دغلته جوړېدی شي، نه موږ څوک په کار ګمارلی شو، نه هېڅ هغه نشي کېدی. اما زموږ مطلب دغه نه ده چې پاکستان به هلته لاره ریل باکي، زموږ مطلب دا ده چې د بدخشان نه د دغو سیمو نه د دې درې دننه چین ته لار وکاږو. خو هغلته چین یو شمېر تفیشونه لري، دا لاره به ډېر زر هغه نشو که دا تفیشونه رفع شي او مطمئن شي. داسې یو مشکلات هلته شته ده، اما د حل لاره دا هم ده یو شمېر
د حل په لارو باندې خبرې کوو. پوهان صاحب د حل په لارو باندې وروسته خبرې کوو. اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی له کوم ځای نه خبرې کوي او پوښتنه یې څه ده. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
محترمه تا ته سلام، تخنیکي همکار ته سلام، مېلمنو ته سلام، د افغانستان مظلوم ولس ته سلام.
وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کوي او بیا څه ویل لرئ.
افغانم د ننګرهار نه.
افغان صاحب ښه راغلاست خپرونی ته. مهرباني وکړئ په موضوع خو خبر یاست.
خوشحاله اوسئ محترمه. دغه اوس د پاکستان دغه میوې وخت دی، اوس وایي چې دا لاره خوشې کوي چې د دې تاوانونه کېږي او هلته خپل هېوادوال یې پتنګ کړی دی. دولت ته وایي چې تاسو لاره خوشې کوي چې موږ افغانستان ته، اوس هغوی خپل منځو کې اوس پاتېدلي دي چې لاره خوشي کړي چې زمونږ دا تاوانونه کېږي او ډېر مشکلات سره موږ مخې د هغوی ځوانان ټول تجاران ټول جاري موږ ګورو که نه. او زمونږ افغانان چې دي جلا تجاران عام خلک هېڅ پروا هم نه دی، ویتیم په جړا مخته دی، نو موږ ولا کې هېڅ پروایي زمونږ چې پریمانه دی پوه شي ښه دی اوړه دا غوړي نه موږ بېغمه یو. په خدای چې دا لاره اوس بند وی یو بوج یو به یو د افغانستان یو افغان پوج په شل زره دیر زره افغانۍ به اخیستله. خو دا شکر وباسو دا پخوانی نظام نه چې موږ ته بل پلو لارې پرانسته دی له هر شی موږ ته بل پلو نه راځي. نو زه غواړم چې ته طالبانو باندې غږ کوم چې دا لاره همداسې بندي موږ هېڅ قصه کې نه وي، نو موږ ته د دې هېڅ میوه په کار نه دی، د دې هېڅ موږ ته ترکاري په کار نه دی. د هغې کله میوه شي، د هغوی کله میوې وخت شي، ترکاري وخت شي، بیا موږ باندې پوه شي موږ ته وایي چې لارې خوشې کړي چې زمونږ چې کله دغه شي انار هم خرابېږي، هر شی هم سودا موده هم خرابېږي. نو موږ چې دی یتیمان دي په یتیم په جړا مخته دی محترمه. نو زما دغه نظر دی چې خدای وکړي چې بېخي لاره خلاصه نه، زمونږ پاکستان نه هېڅ ښه خاطره نه لرو محترمه.
مې ډېره زیاته مننه له تاسو نه. افغان صاحب پوښتنه لرئ که نه؟
مرسه، نور سوال نه غواړم.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام سره تماس نیسئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم او زموږ میلمه انصاری صاحب یو ځل بیا راسره وصل شوی دی. انصاری صاحب، تاسو د دې اوریدونکي پوښتنه واورېده او دوی دا یادونه کوي چې لکه زمونږ هغه بل اوریدونکي اتل صاحب چې یادونه کوله چې دوی وایي مونږ غواړو چې دا لاره تړلې پاتې وي، ځکه دوی وایي چې د افغانستان په ګټه هیڅ نه ده. نو فکر کوي چې افغانستان په رښتیا سره هم دې لارې ته هیڅ ضرورت نه لري، او که دا اقدام یوازې د دې لپاره ده د لارې په بندېدو باندې د ټینګار علت دا دی چې مثلا د دې لپاره دا کار کوي چې وکولای شي پاکستان په یو ډول سره تر فشار لاندې ونیسي چې پراتلونکي کې بیا لار بند نه کړي. بله انصاری صاحب، ها فکر کوم چې انصاری صاحب سره زموږ اړیکه بیا پرې شوې ده. خو همدا سوال دودیال صاحب نه کوو. دودیال صاحب، زموږ له میلمه سره ارتباط قطع کیږي، ورسره قط وصل کیږو، نو وبخښئ ستاسو کار نن لږ زیات دی د نورو ورځو په توقیر. مهرباني، دا سوال ته ځواب وایه ستاسو.
دا خو یو خدای زمونږ ما درې مسایل ویلي کنه په مجموع کې. یو دو جانبه ترانزیت ته، بل دغه دوه اړخیزې تجارت ته، او دریم د ولسونو ترمنځ دغه عنعنوي اړیکې او داسې. زمونږ اورېدونکو فقط دغه دوه اړخیز تجارت یاد کړئ، چون د محل اوسېدونکي دي او همدې سره سرکار ده، دا ورته مهمه ده چې خپل موسمي تولیدات هلته صادر کړي، لار ورته بنده نه شي چې لکه دا دومره کلونو کې چې دا به ضایع کېدل او راسته به شول. او بالاخره د هغو خواته هم تجار دي، هغوی هم دا کوشش کوي چې لارې بندې نه شي، د هغوی محصولات هم هغه نه شي. باوجود دې چې په دغه ډول دوه اړخیزه تجارت کې موږ د کسر سره مخامخ وو، اما د دواړو خواو خلک دا تقاضا لري چې دا بنده نه شي. دا خو د دوی غوښتنه وه، دا د دوی هغه وه. اوس دغه د رښتیا هم دغه تېرو دوو میاشتو کې چې زموږ د محصولاتو اندازه زیاته، موږ پروسس کولی نه شوه، ذخیره کولی هم نه شوه، نه مڼې، نه انګور، نه انار، نه شلیل، دا یو هم دغه د ضایع شولې. اوس نو دا زموږ محصولات ختم شوي دي. دغې خوانه کیله راځي، کینو راځي، مالټې راځي، او دا راځي که نه. نو اوس نو د خلکو غصه په ځای ده، دا یوازې سګنۍ غصه نه ده.
یعنی دا د یوې فشار د وسیلې په توګه کار ورکولی شي چې د پاکستان محصولات هلته خراب شي، لکه څنګه چې د افغانستان محصولات خراب شول.
هغوی بیا څه امکانات لري؟ هغوی تجار بیمه هم لري، هلته د پروسس امکانات هم شته ده، تازه محصولات یو اندازې پروسس کوي، کولی شي اچار و مربا داسې جوړي. او بل دا ده چې هغوی خلیج ته هم خو شاید د افغانستان په اندازه ورته ډېر اقتصادي نه وي، اما هغوی بیا هم په تجارت کې تر موږ نه هغوی ښه دي، امتیاز ډېر لري، امکانات هغه لري چې متضرر کېږو، موږ ډېر متضرر کېږو.
کور مو ودان. انصاري صاحب راسره وصل دی. انصاري صاحب، د دې اورېدونکو د دواړو اورېدونکو غوښتنه دا وه چې افغانستان دې له پاکستان سره د ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي، په دې خاطر چې وایي د افغانستان د میوو او د محصولاتو وخت تیر شو، اوس د پاکستان وردی مې کوي چې افغانستان په پاکستان باندې فشار راوړي، دا ګټه کوي؟ انصاري صاحب، موږ تاسو اورو، مهرباني وکړئ سوال مو واورید. ښه، دوی سره خو دا اړیکه نشو. فکر کوم چې په اړیکه کې ډیره زیاته ستونزه ده او کېدای شي چې دا مسله زر بیا حل نشي، ولی په هر صورت له نیکه مرغه پوهان صاحب دودیال راسره دی. دودیال صاحب، تاسو خی مهرباني وکړئ همغو خپلو سپارښتنو ته چې څه باید وشي چې دا مسله څنګه حل شي، د دې لپاره چې هغه درې یادونې چې تاسو کوئ هغه هم په ځای پاتې وي، له افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فشار وسیلې هم وي د افغانستان له لوري، او د دې ترڅنګ د دوار د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو ترمنځ دغه اړیکې هم خراب نه شي، د حل لاره څه ده؟
دا مهمه خبره ده. ډېر په دې باندې ټینګار کول چې دا بندرونه او دا لارې دې قطعي بندې شي، دا د ولسونو په تاوان ده، ځکه چې دوی غیر د تجارت نه نورې اړیکې هم لري، او دا په ډېرو سختو حالاتو کې هم خلک تلل او راتلل په مختلفو لارو، دوی خپل انانوي لارې پېژني، اما ورته ډېره سخته تمامېږي دغه ده. خو خاصتا د تجارت او زموږ د تولیداتو په هکله باید ووایو، موږ هم باید یو څه ملا وتړو. موږ باید د خپلو باغدارانو دپاره اتحادیه جوړې کړو، د باغدارانو اتحادیه جوړوي دپاره باید موږ بیمه رامنځته کړو چې دوی خپل تولید نه مخ وانه ړوي. بل دا ده چې پروسس ته موږ هم راوتړو، زموږ ډېر محصولات چې پروسس کېدلی شي. دا ډېر عنعنوي طریقه د پروسس ده. مثلا تاسو ووایم، دا 45 کاله مخکې به رومي بانجان وچېدل، دا په جلال آباد کې، په قندار کې، په کابل او په مزار کې به بازارونه وو، وچ رومي بانجان به خرڅېدل، هغه به بیا میچل کول. تر دغه ګټه او خوند او مزه به ډېره زیاته وه. حتی پیاز، تور بانجان، خټکي، ټول وچیدل هغه طریقه کې اوس نشته د اوس مدرن طریقې راغلي دي دا ټول محصولات موږ په بهتري شکل
سره تاسو مخکې د دیل سره مخکې مو یادونه وکړه د پیازو مسله چې د افغانستان د پیاز د حاصلاتو وخت چینو صادریږي پاکستان ته بیا له هغه ځای نه بیرته په بل سیزن کې یا په بل موسم کې بیرته افغانستان ته راځي نه د افغانستان خپل پیاز پاکستان په خپل امکاناتو په افغانستان بیرته خرڅوي د دې لپاره اوس کې یو سردخانه وی دلته مثلا خو ته کولای شي چې وی ساتي
هم دا خبرې مې د سردخانه مې نه یوازې د پیازو پاکله د ګازان او د شرهمو د ټولو پاکله مې اوس مې تاسو ته عرض کوله یو مې د پروسس خبره وکړه نو پروسس صحیح ده چې یو څه ټکنالوژي او مهارت ته به ضرورت وي خو بالاخره باید موږ دا پیدا کړو چې دې لپاره تدبیر ونیسو لکه دغه شلو کلونو کې بدیلو لارو ته زحمه خواري وشولې بیلابیل هوایي میدانونه او کارګو هوایي تام جوړ کړل پروسس هم دومره ده یو څه سرمایه به غواړي مهارت به غواړي اما د دائم لپاره زموږ مشکل پیدا سردخانی یو څو ولایتونو کې میدان ورداک او په دې کې چې ما په خپل لیدلې لغمان کې ډېرې ښې اساسي سردخانی جوړې شولې او خلکو څخه ګټه اخیستله خو هغه په موږ خانت همداسې جای په جای پاتې شولې بیا یې وزارت زراعت چې هغوی یو مستقل ریاست توجیف کړی او هغه قطعا دا موضوع تعقیب نه کړله سردخانه یې بله لاره ده یو بله لار چې موږ ترېنه غافل یاسو دغه ریل چې راځي او د کارګو خارجي تجارتي مالونه چې راوي دا بېرته تشي زیږیاتره دي دی او دا هغه دولت دې ته متوجه شي چې دا ایران ته هم بېرته تشي دي او دا هغه بل چې د حیرتان تیری شمال یا ګاونډیانو ته او بیا هغه د چین ریل هم چې په څومره وخت کې اوس راځي په خو خو زما چې رو پاسته کې هم یو ځای دی اکه دا ټول دې دې دا د بي بل څه شي دي دې نه هم د روي په کاټه ده هم زمون په کاټه ده دا هم امکان
نشته نه کېدای شي دا دې باندې لګ نور شرح هم ورکې لطفا په هان سپچې دا څنګه کېدای شي باید د افغانستان اوسنی واکمن لمن د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ول چین سره خبرې وکي ورته وایي چې زمون محصولات درواخلې په دغه وخت کې په دغمره روپیو
دا دا هر واګون د دوی چې الته د کیږي مبدا بندر کې د مقصد تر بندر پورې دا هر واګون د حجم د لحاظ او د شامل او اقوام د لحاظ پلان کې شامل وي الته کله چې دا ریل هغه ته توقف کوي مبدا بندر کې څو واګونونه دي کوم اجناسی څومره اندازه پورې چیرته انتقالي موږ د دې خانه پلان نه لرو که موږ هغوی سره پلان جوړ کړو بل مقابل او توی چې ستا په دغه تاریخ باندې دا راځي دغومره واګونونه دي دغومره جنس ستا اخلو ولې په همدغه ځي کې به زموږ دغومره جنس پلانه شي موجود وي چې بل څه دا کې زموږ د خانه پلان نشته ده موږ منتظر یو چې هغه راشي تخلیه شي بېرته لاړشي غافل یاست
دا خو به دې د ترانزیت پیسې هم لوړوي
دا خو دا خو ګټه هم لري کنه دا خو ترانزیت خو به دا وښو په موږ باندې حساب شو ځکه چې مال موږ تر هغه وارد شو کنه او د بیرته د لیکلو هم یو سهمیه باید موږ پرې کو خو بیا د عمر زموږ ګټه ده زموږ محصول چې دا میوه ده دا په خارج کې ډېر شهرت لري دا ورکو اوس دا د پلان برخه دا دولت پورې اړه لري اما دا تجارت چې اوس روان ده او مشکل حل کی دا تجارت دا نه وخت کړی دا تجارت د لارو نه استفاده کی موږ دا د دولت چې تدابیر په مجموع کې نه دي او بل خبره دا ده چې دا د ترانزیت مسله هم موږ د دې لپاره دلته قراردادونه نړیوال وګوري دا نشي کېدلی دلته دغه یو وخت تاسو هم LTCD دا د خاص پرمختیايي هیوادونو او کم پرمختیايي هیوادو لپاره لیز ډیولپمنت کانتریز د دې په نفع باندې یو کتاب یو نړیوال سازمان وګړي پریکړه وکړه چې موږ ته امتیازات شته ده خو په دې شرط چې موږ د هم د WTO امتیازاتو نو سوالتونه استفاده وکړو
د تجارت نړیوال سازمان
او د تجارت نړیوال سازمان ورلد ټریډ اورګانایزیشن دا او دا بلغه ټي اي ار چې دا هغه د مګت دین چې غوکو د دین په اړه په افغانستان په دغه منطقوي سازمانو کې غړی ده
مننه
چې هغه
د دل څه او به چې د خبرونه دقیقې ډېرې کمې پاتې دي لطفا دا هم راته وایست چې په ترانزیتی پر راتلونکو ترانزیتی موافقه کې کچیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک کیږي یعنی دا اوسنۍ موافقه باطلیږي او په نوې موافقه باندې سلا کوي دواړه هیوادونه کوم مطالب باید ورزیات شي
تر ټولو نه مخکې مونږ باید لا بیګري او دغه تاسو ویل چې کېناستلو ته چې هغوی سره کینو ډېر جرار او ډېر تکړه خلک انتخاب کړو چې هغوی په تجارت او په اقتصاد باندې پوه شي. د خپل افغانستان دغه د تجارت عنعنوي سابقه هم ورته معلومه وي او د زموږ تولیدات او موسمونه دا ټول ورته معلوم وي. دوی به اوله دا خبره کوي چې د کراچۍ او فورس قاسم نه به زموږ د تجارو مال فورا بید موانعونه البته د قانون سره سم به ترخیص کیږي چې هلته وخت تیر نه شي او خپل ارزش له لاسه ورنه کړي او د اضافي مذاکلمي دي. دوهمه خبر بیا هم په دې تاکید کوي د خپلو لارو په خاطر او د هر نوع جعل د مخنیوي په خاطر اضافه بار ته مونږ اجازه ورنه کړو. خیر د پروا نه کړي مونږ به د هغوی وسایل پرېږدو چې راځي تر همدیز پورې بندرو کې به نه بدلوو وسایل نخلیه نه به یې تخلیه کړو. اما اضافه بار اجازه نشته. د قانوني بندري اصول کوم چې دي د ګمرک هغه به پرې باندې تطبیق کیږي. دا به په کلکه ترې غواړو او مونږ هم حاضر یو چې دا ورسره تطبیق کړو. بلدرده
یوازې یوې دقیقې نه کم وخت لري چې خبرې مو تر پایه
بله خبره دغه دی واګې د بندر ده. دا که چېرې ورسره ومنل شي انشاءالله زموږ تاسې مشکلات حل شي. تشکر. وخت کم و. وخت ډېر کم.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیالو چې د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوس خبرې کولې. البته له دې مخکې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري هم په خبرونه کې راسره وو. د دوی سره په اړیکو کې یو څه لانجې وې. دوی په افغانستان کې اوسي او په اړیکه کې یو څه لانجې راغلې. نو په دې خاطر له تاسو بخښنه غواړو چې یو څه په ټیټ کیفیت باندې د دوی خبرې تاسو ته وړاندې شولې. زه احمد تکل اجازه غواړم د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو ہندار مختمنی سچ زبا کے بلخی ہندار مختمنی سچ زبا کے بلخی راستا زرین خالنا پنا من کی کراتی شاباز پر مخوارا سلطانی کا مشبو کچری دبل چاسیه زبون در خپل سر تیرسم کچری دبل چاسیه زبون در خپل سر تیرسم خطا نو زنازکی بی وفا بی دبل زی خطا نو زنازکی بی وفا بی دبل زی داستا زرین خالنا بلا من کی تراتی شابازی پر مخوانا سلطانی کا خسبی سپورته قدم ځکی داس نشایسته چې نظر نشه نازکی داس نشایسته چې نظر نشه نازکی کم کیا نا وکی بلندانه کمر مې کم کیا نا وکی بلندانه کمر مې داس کا زرین خالونه بلمن کی کراتی کم کیا نا وکی بلندانه